دا مشال رادیو دا محل په خبر کې دا ماسپخین یو او په کابل کې دولسنیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې موزه ګل آیاز او ملیح میرزاده هر کلی کاو په خبرونه کې دا قبالی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیح میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکي استادان وایي خپل دھرنه د پارلمان مخې ته د غزولو فیصله کړي. د افغانستان هوایي ځواک چارواکي په روان کال کې د پرمختګ کولو خبره کوي او نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. تفصیل: په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د اوولس ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د پارلمان مخې ته غځوي. سلیم وزیر نومي یو استاد مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی به د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته احتجاج کوي.
لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اصلاح په دوی کې تاسو مونږ کار وکړو، خو اسحاقدار بهر ملک دی، اسحاقدار څومره نوي راغله کار نه وشو. خو مونږ بیا هم چې اسحاقدار سره خدا تعلق نه لري، خو تاسو آرډر وکړي، نواز شریف آرډر وکړي، خو اوسه پوره مونږ سره دوکې وشولې. اپریل په ورځ مونږ دا پروګرام دی چې پرزنټیرین به ټول مونږ ته مخې وي، منې د فاټه والا هغه به اجلاس ته نه ځي، مونږ پارلیمنټ هاوس نه بهر ولاړو.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خټک وایي چې حکومت دریز لري چې د دوی د اپګریډیشن خبره په کال 2012 کې له 2 ارب روپو په ورکولو سره منلې وه، خو اوس دغه مسله د 9 ارب روپو ده چې ډېرې زیاتې دي، نو ځکه ترې د یو لایحې عمل جوړولو غوښتنه کوي. تر دې وړاندې هم دغه استادانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د خپلو غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استازیو په لوزنامو یې ختم کړ. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. سراج الحق وویل د درغلو مخنیوي لپاره نوې بل وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وای دوی د دې لپاره خپل کړنلاره جوړه کړې ده، کومه چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلی سیمو د بیکورشو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 15 غونډې پر مهال کړې دي. په دغه غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکورشو قبایلی خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوی دی. په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي موجود وو. د متحده قومي موومنټ مخکخ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند اورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پنجشنبه په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي. د ویل
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیوا یو سل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی یہاں د صحت او سلامتیا پا آڑا دا آگوی دا کورنی اندیخنی دی ختم کرے شی او کم کسان چی دا نوی ورزو پر ایمان ورکر دے شوی دا آگوی دا روختیا او سلامتیا یقینی کول لپارا دا آگوی تبی معاینہ دی وکرے شی او پنجل لس وزی پستے پا عدالت کی رپورٹ اڑاندے کرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي موومنټ غړي آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي دي چې پر هغه ډېر زیات تشدد شوی و. رینجرز واک د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو 100 میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل:
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواهد رایزبانه هم مجهز دي. په دې کال کې 2 MD 520 چې په راکټو مسلح دي، په جون جولای او اګست کې 4 بار راځي.
په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد په فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې دوی د افغانستان د وایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی رسنو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت ته سرپرست پتوګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او هم داراس د ملي امنیت عمومي ریاست ته سرپرست پتوګه منزور کړی دی. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت سرپرست وو او د ملي امنیت سرپرستۍ چارې مسعود اندرابی پر مخ وړلې. دا تر اوسه نه دی ویل شوی چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم ستانکزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نیستې همکاري کوي کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده ښایي له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړی و. چارلز کلیولند زیاته کړې چې له هغې راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی دی. او په شام کې اپوزیشن پلوه فعالان وایي چې د هیواد په شمال کې د کډوالو پر یو کیمپ هوایي برید 28 کسان وژلي دي. په لندن کې مشته د شام د بشري حقوقو ډله وایي دا برید پرون د ترکی پولې ته نږدې د ادلب ولایت په سرمدا سیمه کې شوی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا برید چا کړی دی او په وژل شو کې د کوم عمر کسان شامل دي. لو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسوبې او د موسم حال له سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 26 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 26 پیسې او په 125 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 109 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغاني په 150 پیسې او په 1.35 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کویټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 4. بنو کې 9 او 2 او کویټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې ملي هم بیرزاده وړاندې کول. در نور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتل لوستلې او اوریدل شي. کچره راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د کابلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې په ولسم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وایي
او که پدینه وشولا مو ایندل همل دادې چې دلته مو د ټول سټوډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پرډونه ورته خلو چې د مو مزید د مو بچو ټیم زاین شو.
لا کور میجنسی نو په کورکل شي به کډوال شکایت کوي چې خپل سیمو ته خوستان شي به خو سہولتونه وته ورته ندي ورکل شي.
چې واپسی وشنو امدادي کیمپ نه دی لګیدلې، امدادي ایمرجنسی اسپیټال نه دی لګیدلې، بالکل داغه د پاره د میس قسمه حکومت تنظیمات نه دی کړی.
دا متحده قومي موومنت مشران وای چې لا هم د دوی یو سل 15 د شغړی بے درک دي چې باید را خوش کړل شي.
165 کارکونان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام.
او د جمهوریت په نرنۍ خبرونه کې اوري د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استادو ترمنځ د اختلاف نقطه صدا.
توشپاه کمیټه جوړی شوې دي. هر 15 کالو کې وا کمیټه فاټه تبر جوړیږي، خو په دې توش په تو کالو کې مونږ دغه حل ونه لیدلو.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره وسه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو استادانو احتجاج نن هم په اسلام آباد کې دوام لري. دوی لډیر مودې رئیس له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ته د ترقيانی ورکړ شي چې د دوی قانوني او آئینی حق دی. د دوی په وینا کچري حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د پارلمان دننه او بهر به احتجاج کوي او دغه اسلام آباد ته به ټول زده کوونکي راولي. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریال سراج ظهیر هم دغه مظاهرې ته ورغړې احتجاجي کمپ ته ورغلې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په ولسم ورځ هم د قبیلی سیمونه راغلي د اسکولونو استادان په احتجاجي درنه دي او وایي چې له ولس ورځو راسته ورته د حکومت غړي او سیاستوال راځي او د مسلې د حل ژمنې کوي خو تر دې دمه یې ورله مسله حل نه کړه. د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغې په اسلام آباد کې ناست وي تر څو چې مسله هوار نه وي. له مشال ریډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل په ورځ د پارلیمان مخې ته خپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي.
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځ کې تاسو مو کار وکړو اسحاقدار بهر ملک دی اسحاقدار سوپر نه راغله کار نه وشو خو مو بیا هم چې اسحاقدار سره خدا تعلق نه لري خو تاسو آرډر وکړي نو شریف آرډر وکړي خو اوس پوره مو سره دوکه وشولې اپریل په ورځ مو دا پروګرام دی چې پرډنټیرین به ټول مو ته مخې وي مې نه دی فاټه والا هغه به اجلاس تر نه وځي مو پارلیمنت هاوس نه بهر ولاړو خپل چې لاړ شي هلته مطلب احتجاج ریکارڈ کی اموت اب یادوی بار روزی چې مو احتجاج ان ته څو پر مطلب چې وسزانو مسله حل نوی او کپ دینه وشولا مو آینده له عمل دادې چې دلته مو د ټو سټوډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پرډونه ورته خلو چې مو مزید د مو بچو ټیم ځای نشو.
درنی تر غلی د جنوبی وزیرستان نه د قامی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نه چې مشال ریډي وو پختل چې د دې مسلې حل بسوي او تاسو د دې لپاره سکړی نونو موري وې
دوی په حوالہ سره مو ژ اسمبلی کې आवाज چت کړی دی گورنر سره مو خبره کړې ده د دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګ ما د مولانا فضل الرحمن سره سهار خبره کړې ده غیر ته ویل دي چې د دوی مسله ما وزیر اعظم تر سوالې ده اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره میټینګ زبې بیا وتا وکم حالې د ساګدار انتظار چا راشي نور ما سره مو وزیر اعظم منلې ده.
کله چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله ته پوسو کو نو هغه وی چې دوی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي.
یو لسنین لگا ماشومان نن زما بی اسکول ناستی دا استادان دی دوی په حق لگیا دی چې بای سچل دی زمنګ اپګریډیشن نه کوي گورنر پر آزاد دی سفران منیسټر پر آزاد دی کنه دی رضا هغه پی اساق ډالر نه دی رضا دی مسلې حل خو د حکومت سره دی خو حکومت په سازش باندې کوي چې زما پښتن دی نور تباشي زما د پښتن نوم دی نور بدنام شي زکا چې د منګ په نوم باندې دی له پیسې راځي چې وای چې فاټا دهشتګر دی او فاټه خراب دی موږ له پیسې راکې پیسې چې راکې هغه باندې خود دوی ژوندونه په عیش تبا خو زما بچی شو تبا خو زما پښتن شو.
مشال ریډیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پښتن نو هغه وې
زمنګ پارلمنټیرینز په دې کې انټرېستډ هم دي کور دې نه پاره لای عمل له جوړ کړ یا قبایلی پارلمنټیرینز په دې باندې ټوټي چې بده باندې څه تحریک موف کو په اسمبلی کې دنه یا دامه د ګورنر څخه خبر او چاته کو تاسو مهرباني وکړئ موږ له یو سلو پنځه آپشن راکې ځکه زمنګ ته حکومت په دې باندې اګری شوی او چې اپګریډیشن به 2012 نه ورکو او 2000 روپۍ به یو پوسټ ورکو او نه 1000 روپۍ ډېر زیاتې دې لپاره څه لای عمل جوړ کړي نو خبره دغه پوینټ را رسیدلې ده.
د ذکر ده د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم دی استادانو د خپلې ترقې لپاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنا ورکړی و چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو او د سینټ د چیرمن په لوزونو باندې ختم کړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیکه تاسو غوږی درنونکو زو پی خبر ته پانا بسناتو کې د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د کورنۍ د غړو لخوا د اف شور کمپنو جوړولو د راخکار کېدلو وروسته په پاکستان کې په پانا مسناتو تاوده بحثونه دوام لري. تیر ورځ په پی خبر کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې د پانا مسناتو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 کال نه پیل کول پکار دي. نور تفصیل غلام غوسنه.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 80. زمونږ ډیماند ده چې د 2016 نه شروع شي، اول د مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټي احتساب، او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب دے. چانو من پکے شامل لے کا پا اپوزیشن کرے و کا پا حکومت کرے ٹول احتساب پکار دے.
دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی دا پاناما اسنادو دا پلٹنو لپارا دا آزاد عدالتی کمیشن ترسنگ پا پاکستان کی دا یو پیاوری احتساب ادارے ضرورت دے.
پا پاکستان کی چسنگ کرپشن دے دا غشان پا نور ملکنو کیامو خواہ ملکنو اس کرپشن نا بالکل پاک شو، نو منگ دا اگر ٹول ملکنو دا تجرباتو نم استفادہ کو، نو دا غی ٹول تجاویزو من مبنی یو بل منگ تیار کرے دے اگر منگا قومی اسمبلی کے پیش کو خو پدے بو وجودہ اداروں کے غریب سڑی باندے خو دوی زورور دی رکشے والا نشی ریڑے والا نشی خو چغڑ سڑے پدے کے کم دوکا یا غبن یا غلاو کی نو اگر تیس نشی ویلے.
دا یادونی ورد دا چی تیر اورس پا قومی اسمبلی کی دا حزب اختلاف مشر خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی ویلی دی چی دا پاناما اسنادو پا اڑا دا عدالتی کمیشن دا طریقہ کار پا اخلی حکومت تا یو خط استو ولیدی او خورشید شاه ویلی دی چې هغه په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلاق حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړې دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیر ورځ د خبر شوې یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت لوجې نه بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو لوجې د ځن خیر دی او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د روم اوبدونکو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر یو وخت خوله دي او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د ښکېلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. دې ګوندونو خبرداری ورکړی که حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي دوی به احتجاج پیل کړي. حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبره رد کړې ده او ویلي دي چې له خپلې جوړې کړې کړنلارې سره به سم دا مسله پر مخ وړي بوزي. د سیاسي چارو پوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هوارې لپاره یو بل ته لاس ورکړي. بوریوال کاکړ نور تفصیل سره.
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته شوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسی. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسي ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې دی په هغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره ژور دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیاتو کې ننوتې دي چې هغوی اکثر چې دی نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نخوښي سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد توجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي.
کراچی وړی غټ خار دی اور 2 کروڑ دیش لگ خلق دلتا پاتی کی گی ریل دو بنی سٹیل کچا بازی دی دلتا ہلاگانی دلتا مگون دی پتی سو نہ خبر کی نہ چتا یو جوائنٹ پلین جوڑی نہ پتی من چتا مظاہرے کی او کلا چتا کم نون شوز ہی کم چے نام ہڑے شو دکو لگا خلق اس کم شوز دے غدر بس نہ دا لگا پنے میں لیک شو رسی نور سے مستی کنا پلا من تول بیرو ضرورت مظاہرے کو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی، د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغې پکې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ته رسېږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لځای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سوچې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
مریوال کاکړو چې تاسو رپورت وړاندې کولو زو پی خبر ته په پیښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د امنیتي صورتحال په نېشنل اکشن پلان باندې د عمل او بې کورکل شو قبایلي خلکو د واپسۍ د عمل جاج اخیستل شوی دی. په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر، کور کمانډر او وزیر اعلی ګډون کړی چې تفصیل د غلام غوس په رپورت کې وو.
د اپیکس کمیټې په نوم د خیبر پختونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونو د بیکوره شوی خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم سرګن شوی دی. د لړ کې د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15 غونډه کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په اریزي توګه د بیکور شوی خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شو. د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکور شوی خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به ټولې وسیلې په کار راوړي او خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دی او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو دونکو ستاسو د کورمې د کډوالو د ستونزو په اړه خبرو. په کورم کې مسوزو، زحمش، پاړه چمکني او علي شیرزو د سیمو کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي، خو دغه کډوال شکایت کوي چې په ستانه شوي خودي خپل کورونو ته خو ډېر مشکلاتو سره مخ دي. چارواکي سوي د طارق اورغزی په رپورت کې ورو.
په کورما کې د جنگونو له کبله بېکوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپلو کورونو ته د واپسۍ وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د علي شیرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهی ذریعه نشتا.
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل څاغه څوک په دریام کې، څوک په څلورم کې، پنځم کې، الحمدلله ډېر خروانو په دې علاقو کې. او تاسو واپس لاړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار ده چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي، ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې په سیمه وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګیدلی، امدادي ایمرجنسی اسپیټال نه دی لګیدلی، بالکل داغه د پاره د میس قسمه حکومت تنظیمات نه دی کړی اسپیټال لپاره، سیرا ماغه د پاره سه ډاکټر نیموي یا کیمپ کی وی یا غجی کی وی.
د چنې درې ګلدار مشال لډیو ته وای په سیمه کې دوی ته صفا او بنه ملاویږي، ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیل ړنګ شوی دی.
مخکې موسه دوبه کوم اسباب او اسباب اوس مسره نشته، مول ډیر په تکلیف کې دوبه پړ نه مو بر اورل یا چینې وی چینې اوس غورځیدلې دي، خراب شوی دی کویان کوم اوس بند شوی دی ډک شوی دی د کچرینا ورمن کورونه غورځیدلې دي. نغه حکومت موسه د کې امداد ونه کې مودا ډیر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وای اف ټی ام ال نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټی کوارډینیټر په خپل راغله او اف ډی ام ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دا راي وکړه ان شاء الله ویدن مانث روزینا مخکي مخکي مطلب مصالحه ات ټایم نه خلک کیږي کنه خروجینا مخکي مخکي
واضح دی وی چاورک زو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. تارک کورکزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لري تاسو غوږی درنودونکو د متحده قومي موومنت مشران وای چې لا هم د 215 غړي به درک دي او غوښتنه کړي چې سپریم کورټ دې د دې نوټس واخلي. د سره سره دوی وای چې د به درک کسانو نمونه وزیر اعظم او د کورونو چارو وفاقي وزیر ته هم ورکړي، خو هیڅ څه جواب یې نه دی راغلی. بل خوا ته د سشنبه پورس او د وژل شوی د متحده قومي موومنت د غړي افتاب احمد د مرګ پوسټ مارټم یا د مرګ د څېړنې طبي رپورت کې د دې خبرې پخلی شوې چې پر هغه د مرګ نه وړاندې تشدد شوی وو. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورت کې اورو.
د جمعې په شپه وخت په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي موومنت د قومي سملې غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخ کر منندوی دي چې د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید دغه ټول بېدرګه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. 115 پته بېدرګه کسان دې پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې دې ختم کړی شي. او کوم کسان چې د نویو ورځو پر ایمان ورکړل شوی دا هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره دا هغوی طبي معاینه دی وکړي شي او 15 ورځې پستې په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت میں ان کی هر 15 دن میں رپورٹ پیش کی جائے.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بے درکا یا بے عدالتی کاروایی وجلې شو کسانو اړخ ته دې پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو چاغوی پا سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پا خپلا نوٹس واخلی، پا زور اخستے شوی بیانو نا دے ہم نا قانونا اگر زولے شی او دا ام کی ام دا بیترک کسانو کورانیو تا انصاف ورکول لپارا دے خپل مثبت کردار تر سرے جی
کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے.
دا دین اوڑانی دا پنچمبے پورس دا متحدہ قومی مومنٹ دا وجلے شوی غڑی افتاب احمد د مرګ دوست رپورٹ یعنی د پوسټ مارٹم رپورٹ کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لک تر لگا 60% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د افتاب احمد د سر په ګډون اوه ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې او د ګسیخپې یو نوکی هم په نیم وستلې شوی حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې افتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنا روغتون ته راوړل شوی وو او سهار 6 د پاسه په 8 سا ورکړه، خو په رپورت کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیه وروسته به د مرګ وجه خودلې کیږي. بل اړخته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشرانو هم د افتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ام کی ایم د مشر فاروق ستار مرستیال افتاب احمد د مئی په لومبې نیټه رینجرز نیولې وو او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چېرته چې لږه شېبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټه جوړه کړې شوې او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افتاب احمد د وژنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
مشال اړو ته تاسو غواګي درنو اردوونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونې خبرونه جمهوریت هم لرو. اوس وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه لملی حمیرزادانه د خبرونو لنډی زورو.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د اوولس ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دلیل لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې له دوو عربو روپو په ورکولو سره منلې وه، خو اوس مسله د نهو عربو روپو ده، نو ځکه ترې د یو لاهې عمل جوړولو غوښتنه کوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبری غونډه ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړي. نوموړي وویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بی کورشو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ ناوخته په پېښور کې د اپکس کمیټې د 50 غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند روکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. تېر ماښام په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال نوموړي وویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کېږي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولن 13 ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت پر وړاندې یو جدي خطر وي. او د شام په شمال کې د کډوالو پر یو کیمپ هوایي برید 28 کسان وژلي دي. د شام د بشري حقونو ډله وایي دا برید پرون د ترکی پولې ته نږدې د ادلب ولایت په سرمدا سیمه کې شوی دی. را تر اوسه نه دا څرګنده چې دا برید چا کړی دی.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. دریې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس فیصدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو لری وساتلې شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار ده چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالت کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې له کبلی یره پیدا شوې ده چې ممکن دا د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه که وکتل شي په هندوستان کې د پانا مالکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړی او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پانا مالکس معامله هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي، چې له کبلی نه نیغ پا نیغ زیان جمہوریت او دا پاکستان الست رسی ادریا خری کلی کی باید چی دا ملک پا خاطر دا حکومت پا گڈون ٹول مخالف گوندونا دا خپل اختلافات ختمول کوشش وکڑی او هم دا عدالتی کمیشن پا ذریعہ رختیا او حقیقت مخیتا راولی او دا پاک صاف احتساب لپارا پا پاکستان کی لار ہوار کڑی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د سیمې لاته د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رویټرز خبری ایجنس په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد د جماعت اسلامي ګوند مشر اخري درخواست هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته کړی وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې د پسرلي نه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندې ته وکتل شي نو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره به روان کال ډیر ښه تیر شي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړی چې د متی اورامان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1971 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پس به د ده د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متی اورامان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړې او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا رپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخته راغلې چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو بيدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندوی ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي خو سکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه اپیم غونډوي. ورسپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاري وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو بارودو او وسلوالو سره د مالي مرستو لپاره استعمالوي.
منور شاه چې د سیمې حالاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره د دوه مقالو مهمې برخې وړاندې کولې. د رونورکو فاینانشل ټایمز ورسپاڼې د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو خرڅولو معاملې په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي د امریکا په کانګرس کې په پاکستان د امریکایي جنگي جازونو خرڅولو په معامله د اعتراض څرګندونو وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې په پور نه بلکې اسلام آباد به په خپلو وسایلو دغه جنگي جازونه اخیستلی شي. تر دې مخکې د دغه جازونو په اخستو کې د امریکا لخوا له پاکستان سره د مالی مرستې په امکان خبرې روانې وي چې کانګرس پرې اعتراض کړی وو. د مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورسپاڼه لیکي چې پاکستان تر هغې وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخستو دړکه ورکړي چې واشنگټن ورته د F-14 جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. د ورسپاڼې په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورسپاڼه د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو F-14 جازونه به واخلي، ګنی له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. ورسپاڼه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایي ځواک په متبادله توګه د روس SU-15 او د چین G-10 او G-40 جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اګر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت رانسکور کړ. پرسپړل لیکي چې امریکا له پاکستان په دې هم ناراضه دي چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلیو چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټمي وسلې هم یو لوی خطر دی. رسپانه لیکي که څه هم امریکا د اتو اضافي اف شپاړ جنگي جازونو چې مالیت یې $700 ملیون دی د خرڅولو فیصله ځنډولې نه ده، خو له هغې فیصلې په شا شوې چې امریکا به پاکستان ته پور ورکړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستی او د ترهګرۍ مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې. لومړی، امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړپوړي پوځي چارواکي لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ کمیټه ته په وینا کې ویلیو چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي. دویمه دا چې امریکا پر هغو رپورټونو اندېښنه لري چې پکې ویل شوي پاکستان تکتیکي اټمي وسلې جمع کوي او کېدی شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي. ورځپاڼه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپوه ایاز امیر له خولې لیکي چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی. اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان تودې اړیکې نه لري چې څرنګه یې پخوا ورسره لرلې.
ملیحه میرزاده و چې د فینانشل ټایم د ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اودونکو، د افغانستان د فواید عامه وزارت وای د پاکستان د پېښور او د افغانستان د جلال آباد ښار ترمنځ د ریل ګاډي د پټلې د پروژې لپاره د سروې کار به ډېر زر پیل کړي. په دې سروې به 6 کروڑ پاکستانی روپۍ لګښت راځي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو پروژه باندې کار به ډېر زر پیل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
آخري معلومات چې موږ لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستو اونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي. موږ ته اړتیا وه چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو، چې هغه کار هم شوی دی. ان شاء الله هغوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي او ډېر ژر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی.
پرون خو داسې و چې د پایرامې د وزارت نه یو رسمي آیت چې په راس کې راغی، یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسؤلیت لري او خپله د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسؤول دی، هغه ننګرهار ته سفر درلوده او ما سره ناسته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناسته وه او په هغه کې دوی ما سره دا شریکه کړه چې موږ تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کومه منطقه او کومه ساحه خوښه کړو د دې پټلۍ د غځولو لپاره. آیا دا د سړک پاخه سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو که نه، په ځینې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکړو؟ نو بیا غوښتنه د امنیت وه چې باید موږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلۍ د سروې لپاره 6 کروڑ پاکستانی روپۍ مختص کړل شوي دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي.
مجید بابر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوله، د نوودونکو اوس درته د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ وروستۍ برخه در خبرو. په نننۍ خبرونه کې درته د تیرو ټولو خبرونو له لنډې سره سره حکومتي دریس هم وړاندې کوو. تاسو به واورئ چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د استازو ترمنځ د اختلاف مهمه نقطه څه ده. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. نو راځئ چې د دې اونۍ جمهوریت پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د خیبر پښتونخوا گورنر څه دریځ لري؟ د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت جوړه کمیټه څه کار کوي؟ د کمیټې تر اوسه د اصلاحاتو په اړه څه ډول کار کړی دی؟ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استاذي د اصلاحاتي کمیټې کار څنګه ارزوي او په اړه یې څه نظر لري؟ د قبایلو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دوی پر کومو خبرو موافق او پر کومو سره مخالف دي؟ دوی د قبایلي سیمو د شونو اصلاحاتو لپاره کومه طریقه یا لار غوره بولي؟ دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ وروستۍ برخه ده. په دې لړۍ کې موږ تر اوسه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو له استازو سره خبرې وکړې. په تیرو نهو خپرونو کې موږ په پوره تفصیل د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت موضوع وڅېړله. نن مو خپرونه په دوو برخو ویشلې ده. په لومړۍ برخه کې د پاکستان په پارلمان کې د مومند استازي دریځ ترڅنګ د ځینو مشرانو سیاستوالانو او د خیبر پښتونخوا ګورنر څرګندونې اوري. تر هغې وروسته په دویمه برخه کې به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د ټولو نظرونو او دریځونو لنډیز وړاندې کړو. د پاکستان په سینټ کې د مومندو استازی هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحات اړین بولی، خو وایي په دې اړه د مومندو ولس دوه نظر لري. دی وایي ځینې خلک له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې یې خپل صوبه غواړي.
د حلقې خلک دوه رایې لري کنه. څه خلک دا دي چې څه کم لاندې ایریا چې کوم دغه ته نږدې دي، شفقدر ایریا ته یا دې علاقو ته نږدې دي، نو هغوی دا خیال دی چې هغوی دې سټل ایریا سره زم شي. سپېسیفیک خلک دي، دا نه دي چې یاره اوورآل په ټوله تحصیلونو کې دا خلکو دا دغه دی. بیا د نورو تحصیلونو کې داسې خلک دی چې هغوی نه غواړي چې هغوی خپل حیثیت ختم کړي، قبایلي حیثیت، چونکې هغوی په دې ټول ملک یا په اوورآل په دې ټول خطه کې د قبایلو په نوم باندې یادېږي چې ردی کې قبایل وغیره غشته کنه. نو دا تېر شوي ځل چې کومه دا کمیټې ته لیوا د کمیټې مخکې هم دغه دوه رایې راغلې وې، نو هغوی هم دې فیصلې کولو باندې په دې کې فیصله نه شوه کولی چې یاره موږ څه دغه کوو. خامخا صرف خپل سفارشات دغه ځای نه راوړل چې د خلکو تاثرات سری دې لپاره.
سینیټر هلال الرحمن وایي د ده نظر دا دی چې په قبایلي سیمو کې د ټول پښتنه وشي. دی وایي د قبایلي سیمو په اړه د حکومت امنیتي ځواکونه او ادارې کینی او د ریفرنډم کولو لار یا طریقه دې تیار کړي.
مختلف علاقو کې د ریفرنډم وکړي، چې ریفرنډم وکړي نو هغه نمک خلک دوی حکومت ته پته ولګي چې څومره خلک د سودې په حق کې دي، څومره خلک چې دی هغه ځان له حیثیت کې دی چې یو بېله صوبه جوړه شي، د قبایلو بېله صوبه جوړه شي. ولې قبایلو سره خو وسایل ډېر دي، وسایلو خو هغوی سره کمی نشته. اوس خو لاسه طریقه کار نه دی دغه شوی، چې کله یو طریقه کار کینی هغې لپاره به هم څه لار خامخا جوړېږي. هغه سټیک هولډر چې کوم دي، د نور ګورنمنټ شو، ایف سی شو،
سینیټر هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي کمیټې کار په اړه لا څه ویل نه غواړي. دی وایي کله چې کمیټې خپلې سپارښتنې وړاندې کړي نو بیا به ورباندې خبره وکړي. البته دی زیاتوي چې دا کمیټې نشي کولای چې د ټولو سیمو له ټولو ولس سره وګوري.
هغوی طرفه څه فاینډینګز نه دي راغلي کنه. چې فاینډینګز راشي څه نه فاینډینګز وګوري، دا خو صرف هغوی یو کانسټیټیوشنل هغه پوره کوي ریسپانسبلټی چې راځي قبایل ته یو جرګه دي د پرزیدنت طرف نه ده. که دا هغه یو د پروسیجر پوره کول دي کنه، هغه نه پخو چې فاینډینګز راشي، فاینډینګز وګوري بیا به تاسو ته تفصیل کې هم چې ځدی کې سره ده. په تحصیل کې خامخا دا خو ډېر زیات عوام جوړیږي، د څه خو هغوی یو زیات راغونډول نه شو د ټولو خلکو خبره. خو دا جرګه خو چلته یو یو وخته تیره کې دوه دوه هفته تیره کې نو خلکو رایه به پوره نه شي، هغې کې به وخت لګي. ورل دوه دوه کسان یا درې درې کسانو باندې خو رایه نه ده. ورل څه چې د دین هم څه فاینډینګ ضرور دي، یو مخکې به یو ډایرکشن خلکو ته معلوم شي چې دې ډایرکشن باندې روان دي، یا به د دې په حق کې یو دغه راځي یا به د دې په خلاف راځي.
د مومندو پارلماني استازي له نظر سره موږ د جمهوریت په دې ځانګړې لړۍ کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د پارلماني نمائندګانو نظرونه واخیستل. تاسو په تیرو نهو خبرونو کې اوریدلي چې څنګه د قبایلي سیمو پارلماني استازي د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د بدلونونو پر طریقو یا لارو سره اختلافات لري. همدا ډول اختلافات د قبایلي سیمو بیلابیل سیاسي ګوندونه او لسی مشران هم لري. په دوی کې هم ځنې غنی چې تر هر ډول بدلون مخکې دي بے کوره شوی خپل کلیو ته ستانه کړل شي، خو ځنې وایي چې اصلاحات هم د بے کوره شوی لستونزو سره هم مهاله کیدی شي. سیاسي ګوندونه او قبایلی مشران د اصلاحاتو پر ممکنه بڼې او د دې پر طریقې هم سره یو نظر نه لري. د مثال په ډول په خیبر کې د جماعت اسلامي یو مشر وایي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. په خیبر کې د پیپلز ګوند یو مشر جنگریز خان پر دې خوشاله دی چې قبایلی ولس بل اخره د نورو آزادولو پر ځای د خپل حقونو او خپل آزادۍ غوښتنه کوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا همیشه د زند لپاره استعمال شوی نه وي، بل لپاره استعمال شوی دی. تاریخ گواه دی چې دا نن یعنی دین مخ کے کم پروگرام لگے گی کال کے دار ڈیرا تو خوشحال ہے خبر رہا چیو کال داسی ہو سو یو کال بدا سو سو چبل وہ صرف اور صرف چکم جنگ شروع کرے دائیں دخل آزاد اور دا بقا جنگ شروع کرے دا ڈیرا خوشحال ہے اور شعور اور پوئے جنگ شروع کرے دا ڈیرا گٹ خوشحال ہے خبر رہا اور دا زموں گے جیت کے دا زموں گے یقین دیا دا جمع سے وارو اخب کی گی
دا ٹولو قبائلی سیمو سیاسی اتحاد غڑے او خیبر کے دا عوامی نیشنل گوند یو مشر عبد الواحد اپریدی هم د خپل گوند مرکزی مشرتابه نظر لري او وای اف سی آر د ختم کړل شي او قبائلی سیمه دی په پښتونخوا ورګړی کړل شي
ریاست پاکستان دی د قبائلو لا د انسانانو په نظر او کسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو دی اوسېدو چې چتا خلکو لا عدالت لا د ریټاګ لیاره نشته دی بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته د غول انسان پسترګ نشي قاتل موږ د خیبر پښتونخوا حصہ چې نشو دی موږ مسالې نه حل کیږي په خیبر پښتونخوا کې شامل شو موږ صوبایي سملي کې نمائندګي حاصل شي موږ له عدالت سره صحیح حاصل شي موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد له مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو په مخه کمپاین پیل کړی چې په لړ کې ټول ګوندیز او ګڼ ګوندیزې غونډې سیمینارونه او ان احتجاجي مظاهرې او لاریونونه هم کړي دي خو د خیبر کوکې خیلو یو مشر فیض الله جان وایي دوی له خپل دود او دستور سره ژوند کول غواړي
چې تر کومه پورې آی ډی پیز بحال شوي نوي امن نوي راغلی د نقصان ازاله نوي شوي تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شاملې دل غواړو مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو
هلته د پاکستان مسلم لیگ قاف او د پارلمان غړی اجمل وزیر وایي تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بې کوره شویو پر ستنولو او د هغوی پر روغتیا او تعلیم تمرکز یا توجه وشي
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولو نه اول ما د پسپیش کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا مخکې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي نمبر ون دا آی ڈی پیز چې کوم د مونږ خلک بې کوره شوي دي دا په عزتمنې طریقې سره د دی واپسی التا پرابلم سی پکې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ
حکومت وقت فاٹا سر مخلص وی دایې سو مونږ په دې فاټا کې اصلاحات کول غواړم او دا خلک اوس مونږ د 21 اسادۍ کې د قومي ادارې کې شامل شي نو هغه ته پر یو آسان حل لاده چې هغه د گورنر سره په تجویز باندې د صدر مملکت په یو د سخت باندې د مونږ مکمل اصلاحات هم کېدل شي او کومه ځان ته صوبا غواړم هغه مونږ ته ملي وي دی شي کا فاټا کونسل غواړم هغه مونږ ته ملي وي دی شي او اف سی آر ختم دلم د یو د سخت باندې دا کېدل شي
د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی حیثیت پاره د پاکستان وزیر اعظم هم یو کمیټه جوړه کړې چې د شاوخوا ټولو قبایلی سیمو سفرونه یې کړی دي د قبایلو ځنې پارلماني استازي پر کمیټې دا انتقاد کوي چې دولت د هرې برخې له استازو سره یې نه دی لیدلی خو ځنې یې له کاره راضي ښکاري خپله د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په بیا بیا مشال راډیو ته ویلي چې اصلاحاتي کمیټې به د هرې سیمې له ولس سره تر مشورو وروسته هغه سپارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې ولس کړي وي دی وایي په هیڅ صورت به پر ولس فیصلې یا د وفاقي حکومت خوښه یا نظر نہ تپل کی گی
وزیر اعظم صاحب جدا کمیٹی جوڑا کڑے دایا سینا را جوڑا کڑے گوستے نو قانون سازی بیل تکڑے ویل بیچ بس دار پارٹی فیصلہ منگاو کا ہوئی چھ نا دیر درون نظر کئی پارٹی تا رشتہ خبر در تکوں قبائلو تا دیر درون نظر کئی او دایا صفا ویلے چھ پا قبائلو با منگا فیصلہ مسلط کو نا برکتا سو بزائی ہر یو ایجنسی تا بزائی اور ٹولو سارا وقت بھی نہیں قبائل مالکانو سارا بہم ملائی مشرانو سارا بہم ملائی کم اسٹوڈنٹان بھی اگئی سر بم بھی نہیں جی کم جرنلسٹان بھی اگئی سر بم بھی نہیں مطلب ہر طبقے سر با خبر کوئی نہ اگئی رائے با اخ لئی تاسو بس صرف رائے او زے کوئی اور رستو پہ بیا دا کمیٹیم کینی اور وزیر اعظم سے بم کینی نو اکثر تی رائے چھ کمائی نو اگلا بہ طریقہ کار جس سے بیا جوڑ کو اب ہم ستاسو مشورے سر ہی انشاءاللہ نو دا ہر سے چکی کی لگیا دی اگم پدے دفع سر کی گی کما فیصلہ ہوشی نو آگا دے پیدا رہی چی پاگے باندے سبا نہ تاسف پہ مانے گی نہ منگ پہ مانے گی
جگڑا زیادہ وی چھے دا قبائلی سیمو اصلاحات و پاڑا با لبیڑے کار ناخلی او ترہاگو چھے دا ٹول سیمو یو متفقہ نظر نوی راغلے حکومت با ہیچ گام ناخلی تر وقفه وروسته د جمهوریت خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاست. د خبرونه په دویمه برخه کې درته د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی او قانوني بدلون په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازو د نظرونو لنډیز وړاندې کوو. په تیرو ټولو خبرونو کې چې موږ له څومره پارلماني استازو سره خبرې کړې دي، هغوی ټول د قبایلی سیمو په رایج قانون اف سی آر کې یا بدلون غواړي یا د دې بالکل ختمول غواړي. ورسره د قبایلی سیمو ټول پارلماني استازي په نظام کې هم اصلاحات غواړي او دا ضروري بولي. دوی البته په پوره سوچ او فکر او په تدریجي ډول د اصلاحاتو عملي کولو پلویان دي، خو په دوی کې ځینې وایي تر هر ډول بدلون مخکې دې بېکوره شوي خپل سیمو ته ستانه کړل شي. ځینې یې بیا وایي چې سیمو ته د خلکو ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي چې یو ځای سره چلیدای شي. له دې پرته د قبایلي سیمو پارلماني استازي، سیاسي ګوندونه او مشران د راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پارلمان ځینې غړي وایي چې قبایلي سیمې دې پر خپل حال پرېښودل شي او یوازې دې په اف سی آر کې یو لړ بدلونونه وشي چې د ولس اساسي انساني حقونو ضمانت وشي او دا خوندي پاتې شي. د قومي اسمبلی او سینټ غړو دویمه ډله ګڼي چې که قبایلي سیمې د وفاق پر ځای د خیبر پښتونخوا یا صوبایي حکومت تر واک لاندې وروستل شي او نور حیثیت یې همدا پاتې شي نو ښه ده. درېیمه ډله د قبایلي سیمو لپاره د یوه منتخب خودمختاره شورا یا کونسل غوښتنه کوي چې ټولې چارې د قبایلو په لاس کې وي. له دې وړو بدلونونو علاوه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي د درې ډول نورو او لویو بدلونونو غوښتنه کوي. یوه ډله وایي چې قبایلي سیمې دې ځان ته صوبه جوړه کړل شي. بله ډله وایي چې د کواټ له سورنګه هغې خواته د خیبر پښتونخوا ضلع لکه کواټ، هنګو، کرک، بنو، لکی مروت، ډیره اسماعیل خان او ټانک دې له صوبې بیل کړل شي او دا دې له اورکزیو، کرمې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او هلته له موجودو ټولو نیمه قبایلي سیمو سره یو ځای کړل شي او بیا له صوبه دې جوړه کړل شي. دوی وایي د کواټ له سورنګه بلې خواته دې خیبر، باجوړ او مومند او ټولې نیمه قبایلي سیمې د پښتونخوا له ورپاتې ضلعو سره یو ځای کړل شي او بله صوبه دې جوړه کړل شي. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د استازو درېیمه ډله د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دې ټولې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، خو په دوی کې ځینې د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړي فنډ غوښتنه کوي. دوی ویره لري چې که قبایلي سیمه په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د پرمختیا لپاره ځانګړي پیسې ونه لري نو د پښتونخوا نورو ضلعو پرتله به وروسته پاتې وي چې هیڅ ګټه نه لري. اوریدونکو، دا خو د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر ممکنه شکل یا بڼې د پارلمان غړو نظرونه ول. د پارلمان د استازي د دې بدلونونو د عملي کولو پر کړنلار هم سره یو نظر نه لري. ځینې غواړي چې د سیمو مشران، پوهان، دینی عالمان، ځوانان او د پارلماني استازو د مشورو پر اساس د یو بدلون راوستی شي. ځینې نورې وایي چې د اصلاحاتو لپاره دې د وزیر اعظم جوړې کړې کمیټې ممکنه سپارښتنې عملي کړل شي، خو ځینې نور یې په قبایلي سیمو کې د پاکستان سپریم کورټ او ان د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د ټول پوښتنې یا ریفرنډم غوښتنه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا مهال د قبایلي سیمو لس او د نیمه قبایلي سیمې یو او په سینټ کې د قبایلي سیمو اووه استازي دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه موږ درې میاشتې کار وکړ او له هر پارلماني استازي سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه، خو په نولسو استازو کې له اولسو سره په خبرو وتوانېدو. په تیرو درو میاشتو کې مو په بیا بیا په قومي اسمبلی کې د مومندو له استازي بلال الرحمن او د باړې له استازي ناصر خان سره د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. له دې سره د جمهوریت خپرونې دا ځانګړې لړۍ پای ته رسی. راتلونکې اونۍ به بیا له یوې نوې موضوع سره راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت